السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا ملي حامد صادم په دې خبرونه کې مهر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو دوه مهم رپورټونه اورئ. لومړی رازو د پښتو ژبې شاعرې او لیکوالې سیده حسینه ګل درې نوي کتابونه چاپ شوي دي. تر دې مخکې هم حسینه ګل کیسې او ناولونه چاپ کړي دي. دا چې په یو ځای د دغو کتابونو چاپونو لاملونه څه دي، بیا دا کتابونه په کومو موضوعګانو لیکل شوي دي، با په ورو چې نوموړي په راتلونکي وخت کې د څومره نورو کتابونو دا چاپولو اراده لري، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال راشد هټک له حسینه ګل سره مرکه کړې ده. راځئ چې واورو.
په پښتو ادب کې د سړو په پرتله د ښځو برخه کمه ده. ځینې ښځینه لیکوالې د څه مودې لپاره په ادبي منظرنامه راښکاره شوې، خو بیا ډېر زر غایبې هم شوې. د ګوتو په شمار یو څو لیکوالانې او شاعرانې شته چې په نه ستړي کېدونکي ډول لیکل کوي. سیده حسینه ګل هم د ګوتو په شمار په هغه ښځینه لیکوالانو کې شمېرل کېږي چې د تېرو څو لسیزو راسې په دوامداره توګه او په مستقل مزاجۍ سره شاعري هم کوي، لنډې کیسې هم لیکي، سفرنامې او ناولونه هم لیکي. د دې نه علاوه ډېر وخت پورې په ریډیو پاکستان کې هم کار کړی دی. حسینه ګل ته په ادبي خدماتو صدارتي جایزه هم ورکړل شوې ده. اوس یې دوه نوي کتابونه چاپ شوي دي. مشال ریډیو د هغې سره د دغه نوو کتابونو په اړه مرکه کړې ده چې تاسو ته اورو. سلامونه ستړي مش حسینه ګل، د نوو کتابونو چاپ کېدل د مبارک شه. او کدا زمونږ د اوریدونکو ته ووایه چې د کتابونو موضوعات څه دي او نومونه یې څه دي؟
السلام علیکم راشد جان او د مشال ریډیو اوریدونکو، زما ډیر توده توده سلامونه او بیا راشد جان استاده پښتنه او مبارکي زما د دواړو کتابونو په حواله باندې. نو یقینا چې ډیره زیاته خوشحالي خبره ده تاسو ټولو ته دا کتابونه مبارک شي، ځکه چې د یو لیکوال دغه سیاسار چې کم وي نو هغه د کام امانت وي بیا او کام ته سپارل شوي وي. نو تر څو پورې چې زما د کتابونو د دغه نو کتابونو خبره ده، نو دا ړومبی کتاب خو چې نو هغه کیسې د کوسي کنه، دا د لنډو کیسو ټولګه ده او په دې کې لنډې کیسې افسانه شامل دي کنه. او دا نوی کتاب چې کم دی نو البته اوس د پریس نه راوتلې دي او تر څو پورې خو زما لاسته نه دی راغلی، خو بهرحال په سوشل میډیا یو عکس ما ترلاسه کړو نو هغه ما په خپل فیسبوک پیج باندې شیر کړم دی او بیا په غاړه باندې دی ملګرو دا خبرې اترې او دا مبارکۍ پیغامونه هم زی راځي کنه. نو ډېره زیاته خوشحاله شوم او ډېره زیاته مننه د کوم کوربدانۍ درته وایم چې نن دې په دغه پروګرام کې زما د دغه دواړو کتابونو په اړه باندې څه پوښتنې زما نه کړې. دغه بل کتاب چې کوم دی نو راشد جان دا دی، دغه دی د شاعرۍ کتاب دی کنه، زه د وطن مازیګر. نو بس زه شکر دی الحمدلله چې یو لیکوال یا تخلیقکار په ټول عمر او په ټوله زندګۍ کې د خپلې ژبې او د خپل ادب دپاره کومه خواریو کې، کم کړاو کې، کم محنتو کې، کمې قربانۍ ورکې، د کومو خوشحالو د دغه نه تیر شي، یا د غمونو نه، یا د فکرونو نه، یا داسې د ګډو وډو حالاتو نه، خو بهرحال چې د هغې نتیجه هم په دغه شکل کې مخې ته راشي نو دا بیا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. خو زه به بیا هم د هغه ملګرو ډېره زیاته مننه وکړم چې زما په یو اپیل یا د زما د نورو ملګرو په اپیل باندې، په خواست باندې هغوی د دغه کتابونو دپاره د چاپ زیار وکړو، فنډ را جمع کړو، پیسې را جمع کړي. بلکې نه صرف دا، بلکې اوس یو څو ورځې پس زما درېیم کتاب چې کوم دی نو بنګړي به بیا ماته وو، هغه به انشاءالله راشي. هغه هم د شاعرۍ کتاب دی. دا اصل کې راشد جان که لږ یو پټې د دې کتابونو په پس منظر باندې لږ غونډې خبره وکړو کنه زیاته به ښه. زما په شان لیکوال داسې ډېر زیات دي په دې وطن کې چې هغه د ژبې دپاره ډېرې زیاتې ستړیاګانې کوي، خو متاسفانه د هغې هغه مالیاتو د دې برابر نه وي چې په داسې ګران او مشکلو شرایطو کې هغه خپل کتاب په خپلو وسایلو کې چاپ کړي کنه. نو بیا شکر الحمدلله چې زما په وطن کې داسې کسان شته دي، داسې مخور، داسې شتمن چې هغه زړونه هم لري، کشته لري نو زړونه هم خدای ورکړي دي. او یو غږ باندې ته باور وکړه چې په دې کې داسې کسانو چې هغه زما د پیژنګلو نو کنه، لکه شخصا ما نه پیژندل خو زه خو یې پیژندلم، زما په کار، زما په هغه چې کوم کاز دی یا کوم سټرګل دی په هغې باندې خبرو، نو هغه لکه د خپل زړه نه هغه چې څومره وس و د خپل وس مطابق هغه په دغه فنډ کې پیسې واچولې. او بیا زه د دې قابل شوم چې ما د خپل کتابونه ډېر په سنجیدګۍ سره دا مواد لکه د هغې نه مخکې ما راټول کړي و کنه، نو هغه مې په یو خاص ترتیب باندې په خپل فکر باندې برابر کړل. په دې کې د ډېرو ملګرو بشمول ستا ډېر داسې ملګري را سره و چې هغې کې را سره ډېر زیات کومک وکړو د دې په راټولونه کې، د دې په ترتیب کونه کې او بیا د دې په کمپوزینګ کې او بیا د دې لکه هغه پروف ریډینګ ډیر یو زړه چاودون کی مرحله ده کنه. په هغه کې ډیر ملګرو ما سره ډیر زیات لاس کو کوري ودان زی ډیر زیاته مننه کوم. نو شکر الحمدلله تر دې ساته پورې درې کتابونه داسې وګڼه چې هغه په دغه زیار کې او په دغه خواري کې یا په دغه سټرګل کې مخې ته په یو ځای باندې راغلل کنه. دا یقینا چې تاسو ټولو لپاره د خوشحالۍ خبره
ده. ها دا خو نو درې کتابونه دي. دا دومره لیکل په لنډ وخت کې کړی دي کنه؟ په خواره سره در سره پراته وو او اوس د چاپېدو ته پام شو. او دا د ولې یو ځای چاپ کړل؟ ځکه چې په عامه توګه خو لیکوالان یو کتاب د ډېرو کلونو پس چاپ کوي.
دغه مواد ما سره ډېر زیات وخت نه لکه خواره واره پراته وو. دا د تیرو اتو نهو میاشتو دا خبره ده کنه چې زما دغه سیسته پام شو. او په دې کې زیاته خبره دا ده چې هغه سین بیبي بشرا بیګم چې کومه والله دی وبخیر واخا دی او ډېره مجاهده لیکواله د پښتو ژبې او د ادب تیره شوي ده. لکه موږ په هغې ډېر زیات فخر کوو. نو د هغې بیا لکه هغه یو کتاب چې چاپ شوی دی د هغې نه پس د هغې بیا بل کتاب نو راغلی. او کله چې هغه وفات شو ما سره یې لنګې ښه روابطو رابطې وې را سره. خو بیا ډېر وخت پس ما د هغې تپوس وکړو د خپلوانو نه د لواحقینو نه چې یاره د بشرا کوي داسې آثار کوي که نه نو دا به چا سره وي دا به څنګه ترلاسه شي. نو څه باور وکړه چې هغه ټول په هغې باندې داسې ګونګیان پاتې شو که نه ځکه چې هیته پته نه لګېدا. یو خو د هغې خپل بچي نو چې دغه سلسله یې لکه مخ په وړاندې بوتلې وي یا کم از کم دغه د اکی دا آثار موږ بوته بشرا کوي وی کنه دا غي دا اثر راټول کړي وي. بیا د سی او ادارې ته او موسسې ته ور کړي وي چې غني پراتلونکو وختونو کې هغه چاپ شوي وي کنه. خو بس دغه سکار مونږ شو. نو بهر هله غي به ډېر زیات لیکنې کړي خو هغه لیکنې بس د وخت سره او د حالاتو سره بس هغه غړي وړي شو بس کیسه ختم شو. نو ما سره د خپل ځان ویر په دې پیدا شو چې یاره زمونږ په دې پاتې نسلونو کې یا زمونږ د رستو دانی وی نسلونه چې دی په دې کې خود ادب د پاره اړو سوک د کار کولو والشتنه کنه تر سو پورې چې د کورنۍ خبره ده. نو راشد جان دغه سیزونه خود کورنۍ په کسټډي کې وی کنه بیا رستو هغه په خپل چاپ کولې شي خو په خپل چاپ کې او په خپل نشي چاپ کولې نو هغه هم دغه سیدارو ته لکه بیا اوس پاري کنه. نو دا رې چې بس دیس از ماته یو فکر را کو یو شعور را تر کو او یو لیونتو به را تر کو زه په خپل لیکونو پس په خپل اثر پس دغه سی په خپل کور کې لکه دغه شومه په لټه کې شومه. نو ډیر زیات لکه یو بڑا چودونو یو بس لکه ته په خپل کې دې شي چې دا دغه کولې شي دا احساس کولې شي چې څومره ګران کاری کنه په دې عمر کې یعنی د وجود حالات پم کله څنګه او کله به څنګه او کنه. او دغه سیزونه ما راټول کله فایلونو نه د کاغذونو نه د ګډ ګډ د وړو وړو پرزونه د پیجونو نه او هغه ما بیا په خپل د موبایل په دې دغه به نوټ پیډ کې هغه ته میرا واړو لوبیا هغه چې ما په چا کمپوز کولو نو دغه سی د واتس اپ تلاره هغه مواد مالکه انتقال کول او هغه کس هغه سره مسلسل پر رابطه کې شم تم د دې خبرې گواہی چې تم بیا په دغه مزل کې او په دغه سفر کې زما سره شامل شو کنه. او ډېر ستړي یګانه دې زما اوچتی کې الله پاک دې تا تم دا غي اجرونه درکو ستا په شان ځوانان دې ستا په شان خلک دې زما په دې خاور باندې نورم زیات شو دغه سي نورم ډیر کسان دې وار په وار دا غي ذکر پکار دې دا غي ستاینه پکار دې ځکه چې دا مطلب زموږ د دې سفر سره هغه هم غړي دې کنه چې بلفرس کې د خپل ادب د لیک تخلیق زور نه لري خو هغه د ادب د فروغ د پاره د ادب د خوندیکولو د پاره دغه مطلب دام یو غټ خدمت دې چې کوي. نو که یو طرف ته پراتلونکو وخت کې په تاریخ کې دغه لیکوالو نمونه راځي نو بل طرف ته ور سره بیا هم دغه خدمتګارانو نمونه راځي چې دغه په وسایلو وخت په وخت د سړي مختلفو کسانو شاعرانو ادیبانو دغه کتابونه لکه چاپ شوي دي کنه. نو ان شاء الله چې ما په خپل کتابونو کې دغه یادونه کړې ده دغه ستاینه مې کړې ده دا زما ډیر مات ګټ کې دي چې دغه ستاینه به پیښې وي هغه د ډیر زیات ستاینه جوګه دي او زویم چې هغه ته میډل په غاړه کول پکار دي ځکه چې زویم چې د لیک نه زیات ګران کار دغه دی کنه چې په اوسنو حالاتو کې ته د خپل بچو د خولې نه نوړی نیمه کې او تی دی یو داسې ادیب سره شامل کی چې هغه په لکه خپل کتاب چاپ کې نو زویم چې دام لکه یو ډیر غټ خدمت دی کنه. نو الله پاک دې ټولو ته اجرونه ورکي ثوابونه ورکي. نو را به شو بیا د کتابونو سلسله ته. نو راشد جان په دغه سلسله کې بیا ما سره تقریبا د نظم او د نثر اته کتابونه ته سوچ وکړه چې برابر شو کنه.
ګران اوریدونکو اوس یو د ما خپل او سندره اورو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سنگ شوری تسکو گل تسکو گل دی پما پوری تسکو گل کو گل دی پما پوری بربنڈیا نازک لگا ملونے لونے وژغه دما هر سړی شور خل چار سنت ګرا ګران وژغه د چار سنت ګران د ګران تر ژغه د نرازه عمر د وسوستا پپلو پلوبوٹی رشن سوستا پپلو او پلوبوٹی رشن سوئے تکنے پل پل دوی تن لگ بدل دوی تن لگ بدل سلا پرو کی مد گر گرانت حوالہ کی مد گران او گرانت حوالہ کی نن لیا شدی سپن زلے دی ڈر تکلیف تا سبش پہ دی ڈر تکلیف تکلیف دا سباش پہ دی.
سندره تاسو واوریدا اوس د حسینه ګل خبري اورو.
ها دا خو تاسو سره مطلب لري چې ناچا په کتابونو هم اته پراته دي. له کده دې لندو کیسو د کتاب په برکه راته وای چې د دې موضوعات څه دي د کیسو او کیسې لندي کیسې دي ک لندي اوګدي کیسې دي.
موضوعات خو دا لري چې د دې ګډوډ موضوعات تي لکه مختلف موضوعات زیاتر د خزو دا چې کم کورنۍ ژوند یې زموږ په ټولنه کې چې د خزو کم دغه دي مشکلات دي کم مسائل دي نو زیاتر زما کوشش وی ز په شعر کې هم او په نثر کې هم په دغه سیز باندې زیات کلم اوچت کوم ځکه چې په حیثیت تخزی په ما باندې د دې دغه زیات فرایز زیات راځي کنه چې مطلب زه دغه مسایل یو دغه کوم اظهار او کوم نشه دغه کوم دا هغه په خپل لیکنو کې راوړم نو دا زیات تر پکې د دې خو د سره سره د جنسیت حوالې سره چې زمون په معاشره کې دا یو ټیبو ګڼلې شي په دې باندې باس نکېږي په دې مباحثه نکېږي نو ما د مختلفو افسانو موضوعات د د دغه موضوع سره ساتلی دي ان شاء الله چې اوس وخت بدل شوی دی، حالات بدل شوی دي، اوس هغه شل کاله مخکې دور نه دی چې ما به داسې کلی او شعر ولیکلو په هغې کښې به داسې سه اظهار وکړو یا به مې یو افسانه ولیکله. نو ډېر وخت به زه داسې د تنقید په ضد کښې وم که نه، خو بهرحال اوس دا د ژوند دغه دي، څنګه چې مونږ اوبس کړو، څنګه چې مونږ خوراک کوو، د ژوند هغه ضروریات چې کوم دي نو هغه لکه جنسیت هم مونږ نه شو دغه کولی، نظر انداز کولی نه شو. بل په دغه لړ کښې صحیح رهنمایي په دې کښې لکه هغه چونکې په دې باندې زیاته مباحثه نه کېږي، بحث نه کېږي، نو دا دی چې دا اوس هم د شرم او د لکه یو داسې مت ګڼلی شي که نه. خو بهرحال کوشش مې کړی دی چې ځینې افسانې په کښې همدغسې دي. او بیا زمونږ په دې وطن کښې دا د ترهګرۍ چې کوم فضا ده، نو لکه داسې خو کېدی نه شي چې افسانه دې زه ولیکم او په هغې کښې دې داسې لکه یو موضوع دغه را نه شي که نه، شمولیت دې په کښې ونه شي. نو د ترهګرۍ حوالې سره او دا نورې ناهمواری چې دي، ناسمۍ چې دي، کوم چې زمونږ په دې وطن کښې زمونږ په دې خاوره باندې د هغې چې کوم دغه دي، مطلب مونږ کوم تصویرونه وینو که نه، خونړۍ تصویرونه، یا هغې چې کوم مشکلات جوړ کړي دي، نو دغه حوالې سره په کښې دغه دي افسانې، په کښې دوه درې افسانې په کښې شته دي. نو دغسې مختلف موضوعات زما د دغه دي چې هغه بالکل د پښتني کلچر او زمونږ د پښتني ژوند او یا زمونږ د ساده باده لکه هغه کلیوال ژوند، یا زمونږ د ښځو د مېرمنو، د پښتنو مېرمنو چې په ژوند کښې کوم کور کښې کوم مسایل وي دغه که نه، نو بس په هغې باندې زیاتره ما لیکل کړي دي. نو انشاءالله چې دا به د افسانې لوستونکي چې کوم وي یا د ذوق خاوندان چې وي، نو هغه یې باندې به ډېر بد ونه لګي، خوند به ورته ورکړي.
ښه، نو مونږ خو خبره کوو ستا د اوس چاپ شوو کتابونو او یا په راتلونکو کښې د چاپ کېدونکو کتابونو، خو که لږ دا حال هم راکړې چې پخوا ستا کوم کوم کتابونه چاپ شوي، څو کتابونه دي، نثر دی، نظم دی، موضوعات یې څه دي، ژانر یې کوم دی؟
د ډېر اګاهونه چې دی نو زما د کتابونو دغه و چاپ کېدل شروع شوي تقریبا د 1992 خواوشا، لکه زما ړومبی کتاب راغلی و شپون شپول شپېلۍ دغسې، بیا زما بل د نظمونو کتاب راغلی و، دې کښې صرف نظمونو که نه، خو ته خبرې کوه. نو دې پسې بیا کال 2003 کښې زما د شاعرۍ دریم کتاب راغلی و، دا هم هغسې محسن دی. او دغسې بیا لږ وخت پس زما بل کتاب راغلی و، له مانه مه بېلېږه، او دغسې بیا دې پسې ته له ما څنګه یې جدا، دا هم شاعري وه. او دغسې د شاعرۍ یو بل کتاب و، خپل آواز له تا نه اورمه که نه. نو دا شپږ کتابونه چې کوم و دا مسلسل لکه داسې زر زر راغلي و. بیا اووم کتاب هم کله کله د شاعرۍ و، دا هم ورپسې بیا لږ وخت پس راغلی و. او بیا ژوند پرسته، دا هم د شاعرۍ کتاب دی، او لاس کښې مې سا لاس وې، دا هم د شاعرۍ کتاب دی. او بیا اوس دا چې کوم دی نو دا زه د وطن مازیګر، دا هم شاعري ده. زما دوه ناولونه چاپ شوي دي، یو د ملکه په نوم باندې دی او بل وختونه ناول دا دی، او بل د افسانو کتاب ړومبی زما چې کوم و نو هغه نیمګړی کتاب و. ورپسې زما د افسانو دویم کتاب چې کوم و نو هغه د اوښکو مارغانو، او دا اوس چې چاپ شو نو دا زما د افسانو یا د لنډو کیسو دریم کتاب دی. او دغسې د تنقید په مت کښې زما یو کتاب شامل دی چې هغه د مرحوم افضل شوک د ځینو آثارو یو داسې تنقیدي غوندې جایزه وه، خو بس دا کار ډېر لږ ګران غوندې و که نه، تنقید و دا لږ داسې خشکیات یي، نو بیا زیات پاملرنه ما دغه ته ونه کړه، زما خپل تخلیک حوالې سره بیا زیات پاملرنه وه. او بیا د امریکې د یو تګ حال مې لیکلی دی، په لاره زم ټوله زنګېږم، نو دا هم چاپ شوی دی. او دغسې بس اوس دا کتاب چې کوم دی نو کیسې د کوسې، دا زما د افسانو دریم دغه دی کتاب دی.
ګران اوریدونکو، اوس یوه سندره اورو.
راغلی خو خالی خالی لاسونه، دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا، نه دس پرلی راوړنه ګلونه، دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا، راغلی خو خالی خالی لاسونه، دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا،
¶¶
چې طالب تصویر د ګلاب راوړم تا خو چې طالب تصویر د ګلاب راوړم کوم دې په دسرو وینو رنگنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغله خو خالی خالی لا سنا دروغ جنا 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 راغلی خو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا
سندره تاسو اوریدا اوس خپل مرکه ته دوام ورکو. حسینه ګل اوس خپل راتلونکو کتابونو حال راکې. زمونږ اوریدونکو ته دا وای چې تاسو سره د کوم مسودې پرتی دي تاسو کتابونو دا نظم دی که نثر دی او که نثر دی نو په نثر کې کوم ژانر دی؟ لنډې کیسې دي، ناولونه دي، خاطرې دي، سفرنامې دي؟
نو راشدجان خو تاسو ما خبره وکړه کنه چې دا اته کتابونه ما راټول کړل نو په هغه کې دا درې کتابونه اوس پورې لکه ان شاء الله دا لکه بس چاپ شوي دي کنه. نو دغه پاتې کتابونه دي د هغې دپاره وسایل پکار دي، په هغې کې یو سفري خاطرې دي او یو پکې ناول دی. نو د ناول دپاره لږ غونتې فنډ را سره دی، خو هغه لږ غونتې فنډ دومره ناپوره دی که نه چې هغې باندې خو لکه کتاب نشي چاپ کېدی. نو زه وایم چې دغه کتاب لکه دې ته دا رقم برابرول دي چې دغه کتاب پې چاپ کړو او ناول پې چاپ کړم. زما ډېر زیات خواهش دی چې زما د راتلونکي کتاب د نثر هغه دې هم دغه ناول وي چې دا کوم موصول لیکلو. نو انشاءالله چې دا د چاپ شي بیا ورپسې خامخا په دغه کتابونو کې دا درې نور د شعر کتابونه دي. یو پکې بلم دی د کابل د یو سفر حال دی کنه، ما واړوي وطن ته ځمه کنه. نو دا زما په ناچاپو اثارو کې دي. نو الله پاک دې وکړي چې د دې دپاره څه وسایل را مخې ته شي او را پیدا شي. بیا دا خو د کتاب انډسټري واقعي چې ډېره زیاته لاندې ناسته ده. د کتاب بازار بیخي دغه دی اوس. هغه د اسد دانش ګلدادا دور خو نه دی کنه چې بس لا بړو کتاب به مې وته، بس مسوده به مې داسې وته ورغورځوله مې ګلدادا دا والا بس دا چاپ کړه بس ګلدادا سره به بله خبره بیا نه وکنه. نو که کله چېرته داسې پیسې به را پیدا شوې نو بیا خو به مو زړه غوښتل چې یاره ولې دې دومره نقصان ته ورکو کنه، څه ناسه مرسته به پکې وکړو. نو بس ګلدادا ته چې به مې هر څومره کې دې پیسې ورکړي کتاب به مو نه راوچت کو کنه. نو هغه دور خو دی نه، بس هغه هم دې الله ژوندی او سلامت ساتي. لاړو د دې وطن نه، د دې خاورې نه لاړو. نو بس هغه سره یا څه مونږ په دې اړه باندې ډېر زیات یتیمان شوو. د کتاب هغه انډسټري چې کومه ده نو زه چې سوچ کوم زموږ خو چې څومره کتابونه چاپ شوي دي نو اسد دانش چاپ کړي دي. نو بس هغه تقریبا دغه دي چې د دې کسانو نیمګړتیا شوه مونږ ته مخې ته شو دی لاړل. نو ظاهره ده چې مونږ د مشکلاتو سره مخ شو. نو ځکه یو بل ته مینت زاري کوو چې یا خو پیسې راکړئ چې کتاب چاپ کړو یا مو مسوده واخلئ دا راته چاپ
کړئ. ته دې ذریعه ورته برابره شي او کتابونه دې چاپ شي. خو تا د خبره وکړه چې د کتاب کاروبار خراب دی، د کتاب چاپول هم ګران دي او بیا څوک اخلي نه. نو د نثر کتاب که څوک واخلي کېدای شي ځینې خلک یې واخلي. سوپر چې د شعر خبره ده استاد شعر، نو ته خو چې شعر څنګه لیکې فوراً فیسبوک ته وخېژوې. نو کم کسان چې په فیسبوک ستا شعر وګوري هلته ورته لایک هم وکړي او کمنټ هم پرې وکړي، هغه بیا کتاب سله اخلي؟ هغه خو هغه شعر لوستی دی نو اول نه لوستی دی.
راشد جان کتاب څوک په یو حالت کې نه اخلي کنه، ځکه چې نن سبا سوشل میډیا ده او د هغې په لاره باندې چې کوم لیکونه د خلکو مخې ته راځي بس هغه ساعت سره وګوري، خوند ترې واخلي، واه واه یو کومنټ یا یو لایک داسې ځونه وکړي کنه جون کوټول پدی روان دی ادب پدی روان دی اصل کې زما پدی کې غرض نو ما وی که خرص شول یا سبخی نور کتابونه به چاپ شو که خرص نشول کم اس کم د اثر چې خوندی شي ما ته تا کیسه وکنه د خوندی کول په نیت باندې ما د خپل لیکنه راټولې کړې ویو بل د سوشل میډیا یا د فیسبوک صفته لګیراتلون کو حالاتو کې وختونو کې د سنور نور د غراشي او بیا د فیسبوک په لار باندې چې کم مواد خواري شي وي د کېدې شي چې دا ډوینه نو په دې وجه باندې ما دا ضروری وګڼل چې را د خوندی شي او د خوندی پاتې کېدو د اکی وازی لار د چېغه د کتابي شکل کې خوندی شو کتاب مخې ته راشي.
خان دا وارث خان نایاب ستا د ژوند ملګری دی، خو په خپله هم شاعر دی او ښه شاعر دی. زه به داسې نه وایم چې تا نه ښه دی، خو مقصد ښه شاعر دی. نو دی ستا شعرونو ته تش خوا وکوي که نه؟ چې نقد پرې کوي نو کوم ځای کې نیوکه هم پرې کوي او کوم ځای کې غلطي او کمزوري هم په ګوته کوي.
راشد جانه، نایاب صاحب ډېر زیات لکه تا ته پته ده مونږ خو تا سره ډېر زیات نږدې یو. نو نایاب لکه یو ډېر بازوکه انسان دی، خو دغه خپل یو مزاج دی. ډېر داسې ادبی محفلونو کې ډیر زیات ګډون غنه کوي او دا ری چې په خپل هم شعر ډیر زیات کم لیکي کنه. کله چرته په کال کې به دی یو نیم شعر ولیکي. نو زما شعرونه چې کم دي نو هغه دا خو چې کله د فیسبوک ته لارې دغه د نظر تیر شي، یا بیا چې کله زه بیخي تازه ولیکم او کوم څیز زما زړه ته پرېوتی نو په هغې باندې زه بیا راشم د هغه څنګ کې کینم هغه ته یې واورم صحیح شه. نو بیا په هغې باندې تبصره د هغه لکه یو مرکه مردان کې دغه هغه ادبی روزنه شوی ده کنه. نو لکه داغه په دغه کې ډیر زیات داسې یو نکادانه ټچ پکې زیات دی کنه. نو زه وایم چې زما د لیک یا د تخلیق چې کوم بهترین نکات دی نو هغه نایاب دی کنه. هغه پر اثر ډیر بیس مبایسي وکي، بلکې دغه وکي بیا هغه دغه مراته وکي متبادل ټکی رکه دادا سي شنو داسې بخی کنه. دا فکر به دې سره ډیر زیات مضبوط شي. نو خ نظر لري، بلکې اپریشیټ کوي مې دومره ډیر خواري را سره کوي کنه. خو خله دا غیر ډیر زیات اظهار نه کوي، بس هغه ته زما د ژوند د زندګۍ د دې سفر دا پته ده. هغه دا غواړي چې دا سفر دی نه دریږي کنه. نو د دې زما تر څنګه بیا په دغه سفر کې چې څومره مشکلات یې غټول زما سره هغه فیس کوي او ډیر مرسته را سره کوي او ډیر زیات سپورټ راته را کوي.
ګران اوریدونکو، اوس یو سندره اورو.
دیو گل د چا د گتو پرو تو کھو کے د جان اے لے ونی اتھے سو ملا ز د چار مان دیو گل د چا د گتو پرو تو کھو کے د جان اے ونی ام کات د ملا کور دیو عشق تے کٹنی دی گنی ڈیری دھاما رب خالق دے لے ونی آئی دے ملا داد پوخمان دیو خوب پزڑلی دیدی دو سننو د جانا لے ونیا جنت سدے ملا ستا جنت پیتی دا او زما جنت وصال دیو خمار یوا مستی دا لے ونیا حورا سدا ملا لہر د خمار دے یو کرخ دا شفق دا دا خندا بڑ بڑا قیدا چارمان زیم گل د چار د گتو پرو تو کھو کے د جانا سلوات دی نمستے رنگین محل کی دعوات ننوات دی لیونی اچھی منس دے ملا خاوری خکل ول دی دا جانان کو سیتا تلل دی دو امی درما کی دل دی لیونی سجدہ سدا ملا زان خاوری کول دی تمستے دو گلو ہار دے آر پھو کی اچھا ول دی لیونی جندن سدے ملا زیم جندن زما د خوب لید دی د سبا د پرو
ಕತೆ ರಂಗಿನ ಮಹಲ್ ಕೆ ದಾವಾತ ನನ್ನಾತಿದಿ ಲವನೀಯ ವಿಸಾಲ್ಸದೆ ಮುಲಾಖೇಸ್ ಕಿಡುವೆದಿದಿ ದಪಸ್ತೂರು ಗಡಿದಿದಿ ಪುಸ್ಪುಗುಮಕ್ಕೆ ಹೊರೆದಿದಿ ಲವನೀಯ ಹುಸನ್ ಸದೆ ಮುಲಾ ಲಹರ ದುಮಾರ್ ದೆ ಯೋ ಮುಸ್ಕೆ ಮುಸ್ಕೆ ಶಾನ್ ಖ್ಯಾಲ್ ದೆ ಯೋ ನರೆ ದರನಾ ತಾರ್ ದೆ ಲವನೀಯ ತೈರ ಸೂಬ್ ಮುಲಾ ಜದ ಚಾರ ಮಾರ್ ಗುಲ್ ಬಚಾ ದಗುತ ಪ್ರೋತೋ ಜನಾ ವನಿಯೋ ಮುಲಾಜ ದಚಾರ ಮಾನ ದಯಮ ಗುಲ್ ಬಚಾ ದಗುತೋ ಪ್ರೋತೋ ಜನಾ.
سندره تاسو اوریدا اوس خپل مرکه ته دوام ورکو. حسین گل دره ته وای چې په ادب کې چې ستا کوم مقام دی وسه ته د دین راضی چې تاسو مر کار کړی دی سمره کتابونه دی لیکلي دی کوم وخت نه په ادب کې لیکل کوي د ادبی سفر پیل لیکلي دی اوس دې تر ورسې دی دې ته په کوم نظر ګوره؟
راشد جان پښتانه ډیر بدبخت قوم دی کنه هغه کې دومره ډیر زیات عزت خپل هنرمند یا د فنکار یا د ادیب یا د شاعر نشته دی کنه. خو به هر حال په دې نیت باندې خو دې سفر آغاز ما نو کړی چې زه دې زما په ذهن کې داسې سوکو چې ها البته دا وا زما په ذهن کې دا خبره و چې ما چې کله د ادب آغاز کولو لیکل می کولو نو بشرا بیگم سیده بشرا بیگم سین بیبی په نوم باندې چې په ادبی دنیا کې یو لوی پیژنګلو لرله نو هغه یو داسې شخصیت چې زما ورسره داسې ادبی ناست یا داسې لیدل کتل ملاقاتونه مې ورسره نو شوي کنه. خو دا غي یو ذکر به ما اورېدو مسلسل او بیا دا غي حواله سره چې بلی چا کولو نو هغه به مې د نظر تیرې دو بیا پلار مې دی لوبخي دا غي ډېر زیات خاطرې د بابا سره به زکه جدا تقریبا د یو عمر د یو دور کسانو او د یوې علاقې د یوې سیمې د دې دا سټرګل د سیوزه یوزه او کنه خو چونکی د پردی ډېر زیات پابندي واغه وخت د کلتور خو بیا سین بیبی ډېر یو مجاهد خزا وکنه غي د ډېر سیزونو نه لکه دغه مطلب پردی ډېر کوله خو په معاشره کې لکه دا سیو دغه غونتی ان لابی غونتی کردار او داغي کنه خزینه حواله سره نو لکه دانه چې غنیغي چا سره خبره نشو کولی غي چا سره تر نشو کولی بلکې بچا خان یو زل راغله او دغه ته زمونږ کلی تر راغله نو بیا هغه د سین بیبی دغه ته تلو لکه ستاینه ته تلو دا هغه ته ډاډګیر نه ور کول هغه ته شاباشه ور کول او دغه تر دروازې پورې تلو دی د سیمې دامې د خپل پلار نواوري دل چې د دروازې د تنبی په شا باندې اکی ولاړ او بهر باچا خان ولاړو د دواړو خبرې کولې کنه چې دواړو خبرې کولې نو لکه چین بیبی زما په ذهن کې یو دغه یو ائیډیال و کنه چې یعنی زکه جوړی کمه نو زه بس چین بیبی غونته بل کا سترګل بکو موزه بداغي مقام ته خدا خو می تصورم نشو کولې خو ما وی چې لکه زما په ذهن کې بدا یو زه به دومره کار کوم نو شکر الحمدلله چې لکه زه بیا هم دا خبره نکوم چې ما د سین بیبی عمره کار کو د سین بیبی وخت ډیر زیات مشکل او هغه چې په کوم دور کې لکه دا کوم کار کړی دی نو زه وایم چې هغې ته څوک نشي رسېدی کنه په کومو حالاتو کې چې یو خو د رسم و رواج څومره پابندی وي او بل هغه د یو داسې کورنۍ سره د هغې تعلق چې هغه ډېره لکه دینی او علمي او لکه ډېره یو پرهیزګار کورنۍ او بل هغې واده نه وکړی د هغې خپل ژوند هم ډېر د پرهیزګارۍ او ډېر د عزت او د پردې و کنه خو باوجود د دې هغې لکه ډېره یو اوږده مبارزه کړې وه نو تر افغانستانه پورې او د وطن تر لورې لرې زینو پورې هغې خپل یو پی جنګلو پیدا کړی ونو کله چې ما د خپل سفر شروع کو بیا ما غس سختي وی پابندۍ وی د کلتور غ ډېر زیاتې پابندۍ وی دا غي باوجود لکه زم داسې یو انقلابی نظر سره مخې ته شوم چې د دې سیزونو خبره تر مې ډېر زیات پروا نه کوله کنه نو زما په خیال چې تاریخي تور ته دغه سختو نه وځي او بیا یو زیات ورسی او تا د خپل سفر چرته نه ودرولې په یو حالت کې تا خپل سفر خپل مبارزه ته نه ودرولې نو بلکې ته به دې خبرې گواهی چې ډېر لکه په ځواني کې ما لری لری په ادبی محفلونو کې خپل شرکت چې اوس خو ډېر ښه حالات دي خلک تلاري ټیکټ هم ورکوي د گاډی تنظیم هم وته کوي دغه شاعرانو ادیبانو د بوتلو د پاره موږ به په خپل خرچ سونو باندې په خپل لګښتونو باندې تر کومو کومو ځایونو پسې به ګرځېدو دا ټول د سیو لیونتوب نو زه وایم چې په دې عقله زه وایم چې ما خپل ځان هغه ځای ته رسولې دي چې کم از کم د پښتو ادب او د ژبې سره چې کوم صحیح خلک دی او لکه د دې عزیز په اهمیت باندې پویږي او زما دا مبارزه لیدلې ده، زما دا سختیاګانې لیدلې دي، نو هغه خلک یا هغه طبقه چې کوم ده نو هغه زما ډیر زیات عزت کوي، زما ډیر زیات لکه په خنوم باندې زما ستاینه کوي، نو به زما د پاره دغه ډیره ده. کنه ما دا نه غوښتي چې لکه زما په سر دې داسې د سرو زرو تاج دې راشي، زه دې داسې ملکه شم، یا دې لکه زه دې په یو غټه بنگله کې کینم، یا زما د پاره د ګاډی وي، زما د پاره د موټر وي، زما داسې لکه ما دې خواهشات بالکل نو. بلکې که مونږ دغه وکړو ډیر وخت داسې و چې ډیر مشکل حالات زما د خپلې کورنۍ خو چرته کې د نوکرۍ د جاب دا تصور نه و په ژوند کې. کنه او د هغې وجه دا وه چې که چېرې دغه سیس په ژوند کې راشي نو بیا به زه د ادب دپاره دومره سټرګل نشم کولی. کنه بیا خو اتړلی شي انسان، نو دا ده چې الحمدلله په دې په ډیرو لحاظونو باندې زه د خپل رول نه مطمئنه یم، او څه ناڅه د پښتنو د هغه لږو پښتنو د هغه مینې نه هم ډېره زیاته مطمئنه یم چې زما سره یې کړي ده، او بس هغه زما غوندې خلک دي. کنه زما دپاره دغه ډېره
د نو لیکوالانو ته یعنی کشرانو لیکوالانو ته څه پیغام لري؟ ځکه چې ته خو اوس مشرانو لیکوالانو کې راځې کنه، جنګ را سره ونه کې بوډۍ مې درته نه ویلي، سینیئر مې درته ویلي دي، سینیئر لیکوالانو کې راځې.
راشد جانه ډېره ښه پوښتنه دی وکړه، بلکې زه خو په دې خوشحاله شوم چې تازه په سینیئر لیکوالانو کې شامل کړم، او یما هم ځکه چې دومره لکه یو اوږد سفر دی کنه، د څلوېښتو کالو خور اور سفر دی، نو ظاهره ده چې اوس خو لکه کته ماته بوډۍ نم وې، نو لکه ژوند او زندگی او عمر هغه حد ته رسیدلې دی چې لکه دغه سینیئرز کې خو خامخا راځو. نو داسې کار دی چې راشد جانه دا نوې نسل چې زمونږ کم دی، نو دوی خو بیخي کتاب خو بالکل په زما مچ ټچکی نه، ایون زمونږ دا نسل خلک چې کم دی نو کتاب سره لږ غونتې وسیله واسطه پاتې ده، نو هغه به وي خو لکه نور په سودم تشین دی کنه، ځکه چې سوشل میډیا کې دومره هر څه راغلي دي چې بس هغه چې ته ګورې نو کتاب ته تاته وخت په لاس نه راځي. خو بیا هم د کتاب هغه موجودګي یا د کتاب هغه اهمیت هغه په خپل ځای دی. لکه نن زه ګورم چې زه خپلو کتابونو پسې ګرځم، زه غواړم چې زه خپل کتابونه چاپ کړم، دغسې هر یو شاعر لکه هغه د په هغه سره فیسبوک شته، خو هغه غواړي چې د هغه د کتاب چاپ شي کنه، نو زه به لکه د پیغام په توګه باندې دغه خپلو زلمو ځوانانو ته نوي نسل ته به دا وایم چې د کتاب سره خپل تعلق تړون مه پرېږدي. کتاب لکه یو ډیر عجیبه او ډیر ښکلی ملګری دی د انسان کنه، باوجود د دې چې د فیسبوک او د سوشل میډیا د دور کې زمې ما، خو بیا هم کله کله لکه د کتاب هغه راغستنه، د کتاب هغه داسې خلاصونه، او کتاب چې ته اونیسي مخ ته او اوس اگر چې چشمه په سترګو کو کنه، خو بیا هم لکه ډیر خوندو کې بنده ډیر لري یو سی کنه، ځان سره هغه دور ته یو سی چې دغه کتابونه به یو وخت داسې و چې زمونږ د بالښتونو زمونږ د سرونو د لاندې چې به کوم بالښتو داغې د لاندې به داسې پراته و کنه. او زما بابا د خدای وبخي هغه د کتاب سره بېحده ډېره زیاته مینه به ساتله، هغه به د کتاب ډېر زیات کیر کولو کنه، هغه به په کال کې یو پیره به داسې کار کولو چې خپل کتابونه به ټول راواغستل کنه. نو داغه کتابونه نه، خو داغه په مطالعه کې چې کوم کتابونه راغلو، کوم چې اهم کتابونه او نایابه کتابونه، او داغه خپل یو وړه غونډې لایبرری و چې داغه د کټ ته لاندې په یو صندوق کې پراته، نو هغه به ما ته یاد شي چې د بشکال د سیزن به نو هغه به هغه کتابونه راواغستل، هغې ته به انمار ورکو، هغه به یې اوسنډل، هغې به یې ریپیرنګ وکړو، په خپله به یې د هغې ریپیرنګ کولو، بیا به یې هغه ډېر ټیک ټاک حالت کې به یې داسې بیا واپس هغه ځایونو کې به یې کېښودل، چې کوم کتابونه به هغه بیا لوستل هغه به یې په سر د پاسه کېښودل، چې کوم به هغه لوستي وو هغه به یې لاندې کېښودل. یو خاص ترتیب و د هغه په ژوند کې د خپل کتاب په حوالې سره. نو زما چې هغه دورو د کتاب د لوستو مونږ دا ډایجسټونه ډېر زیات کتلو، دا د اردو لټریچر به ډېر زیات کتلې کېدو کنه سټوډنټ لایف کې، نو بیا به هغه کتاب هر یو کتاب چې به نو هغه به زه دغسې چې خوب به راته رالو ناوخته پورې به مکتو، پخوا دا لوډ شیډینګونه چرته او بجلی خو باډو تلنه، نو هغه به دغسې چې خوب به بیا واغستم، نو چې کوم ځای کې به مې کتاب لوستې نو کتاب به مې داسې غبرګ بند کړی به نو ما هغسې خلاص به مې د دغه د لاندې کېښودو، د سر د لاندې د بالښت لاندې کېښودو چې سبا زه بیا په اسانتیا راواخلم، او د دغه ځای نه زه بیا شروع کړم. پلار به مې ډېره زیاته په هغې بېعزته کولم، بې چې کتاب سره دا ته دوستي ده ستا او که دا د دښمني ده، دا خو ته د دې کتاب بېړه غرکه کې دا خرابېږي، دې سره د دې ده جلد خرابېږي، دې سره د دې ده پاڼې خرابېږي کنه، د دې ده تازګي ټوله خرابېږي، داسې مه کېده، کتاب ضرور سرته کېده خو په صحیح حالت کې بندوي بیا یې کېده کنه. نو زما د پلار او زما په ژوند کې د دې کتابونو باندې ډېر بیس مباحثې او دغه سیزونه لکه یو دغه لکه کنه یو سیستم موجود په کور کې، نو دا رچی ډیر یو خو وختونه اوسم کله کله چې زرا کتاب راواله ما کله کله خونی وسنن سبا خو د خپل کتابونو خامخا ګورم کنه، او نوې کتاب چې ملاس تراشی باقاعده ګورم، نو دا رچی اوس خو په لیکوالو کې چې کم خلک خپل کتابونه چاپ کین نو هغه راکې چې دا ته وګورن، نو په دې اړه باندې بیا خو دا خو یو ذمہواری د چاغه کتاب ته پوره وکنه مسوده، نو چې دغه مسوده بیا ختمیږي زموږ د لست نه پس او په دې باندې غرای بیا مونږ لیکو کنه، نو د کتاب سره دغه یو مسلسل یو جوخت تړون دی زمانو زه دغه خپل کشرانو تم دا ویم چې د کتاب سره خپل دوستی خپل مینه خپل محبت دا مکه موي دا ور سره زیات کینو چې دا تاسو زیات کینو د کتاب اهمیت په معاشره کې بیا دوباره زیات شي کنه، کتاب بیا په پیسو باندې خرسيږي په بیا خرسيږي د کتاب سند په بیا په خپل باندې ودریږي او کتاب بلک بیا ودو کې او پرمختیا به او کې مخ کې بلاړ شي کنه، نو بس د پیغام په توګه دغه یو سوټ کیو د خپل کشرانو د پاره امید دی چې دوی به ضرور عمل کوي او د کتاب سره خپل غتړون بیا مضبوطه ان شاء الله.
ډیر مننه حسینه ګل مشال ډیو ته د وخت ورکولو او زما د دې سوالونو ځوابونه هم په سړه سینې راکولو خوشاله اوسې.
نو ډیره زیاته مننه راشد جان، الله دې تاسو ته مست توفیق درکړي چې په دغه سفر کې زما سره یې دغه سمرستیال می دغه زما غږ جوړی گئی زما طاقت جوړی گئی او زما وزری جوړی گئی زما نظر جوړی گئی، نو ان شاء الله چې دا سلسله به جاری وي الله دې راته ژوند دی او ګړندې ساته ډیر مننه کوم دی ودا.
د حسینه ګل د چاپ شو او چاپ کېدونکو کتابونو په باب مرکه تاسو اوریدا، په دې هیله چې په پښتو کې د خزینه لیکوالو شمیر ډیر شي او نور ادبي او علمي اثار پښتو ته ډالۍ کړي. اوس خپل قربا راشد خټک ته اجازه ورکړي، د خدای په امان.
شرنکوی ستار دے دل میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے تن تن وطن، دل میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن، دل میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن، دل میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن، تن وطن پٹال کی خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی، خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی، تمہیں یہ سندارا تل پسورو تال کے، تمہیں یہ سندارا تل پسورو تال کے، تل پسورو تال کے تن تنا وطن، کبھی ستار دے تن تن وطن، تن تن وطن تالغی گتلالی شنزن غنتو دیان دی، یقنداونا باتا ټول دی په ارمان دی، یقنداونا باتا ټول دی په ارمان دی، سب ټول ګرانې دوی هم پتا ګران دی، سب ټول ګرانې دوی هم پتا ګران دی، دوی هم پتا ګران دی تن تنا وطن، رنگنا قرار دے شرنک وی ستار دے تن تنا وطن، لمینا قرار دے شرنک بھی ستار دے تن تن وطن، تن تن وطن
لتانگو جڑ چاو دے اناریم لری دی لتانگو جڑ چاو دے اناریم سمیمی نمینا اوز دے سندر ماریم سمیمی نمینا اوز دے سندر ماریم سدے سندر ماریم تن تنا وطن زمینا قرار دے شرنک بھی ستار دے تن تنا وطن میں نا قرار دے شرنک بھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
ستړي مشای ز نجیب عامر مو هرکلی کوم اوریدونکو د یو لړ تخنیکی ستونزو لکبل موږ زیاتره ژوندۍ خبرونې درولې دي او پر ځای سب شوی او تکراری خبرونې در خبرو چې تاسو د رادیو ترڅنګ زموږ پر ویب پاڼه مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوریدئ شئ زموږ اپ له ګوګل پلی او اپ سٹور را ډاونلوډ کړئ د پیښور په وخت د ماخام ل شپږو تر وو او د ماسخوتن له نهو څخه تر لسو پورې د مشال رادیو ژوندۍ خپرونې په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز پر مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د ایپ له لارې اورېدی شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې تاسو په منځنۍ او سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز په ژوندۍ بڼه اوري. په دې کې یوه د شپږو بجو خبرونه ده چې خبري غړې ده او بیا د نهو بجو خبرونه د یارانو مشال ده چې تاسو نیخ پنې اوري. د مشال ریډیو د لنډو سپو خبرونې او د منځنۍ او سپو خبرونې تاسو په اپلیکیشن باندې اورېدلی شئ او تعقیبولی شئ. رپورٹ طرف تا په افغانستان کې د طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته یو شمیر سندرغاړي او موسیقاران گاونډو هیوادونو ته کډه شو. په دغه کې یو شمیر هغه دي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پیښور ته تللي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دغه موسیقاران سخت پریشانه کړي دي. په دې کې ځینې داسې ومو چې امریکا یا اروپا ته د تګ لپاره لار برابروله، خو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د کډوالو په اړه نو پریکړې کار اغېزمن کړي دي. په دې اړه له پیښور د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد رپورٹ تیار کړی دی، راځي چې واورو.
افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزې هلي او د موسیقۍ د بقا اندېښنې.
زمونږ څوک आवाज نه اوري، نو په یوه شي زیاتره کسان شي هغه بس اصل چې لارو بس لارو څه مسله ورته نه وشي. مونږ اقدار یو او زمونږ حق دی او نن سبا مونږ حق هم تللی نه شو. هلته زمونږ کاروبار وطن کې هم نه کېږي.
دلته پېښور کې لا حسم اوس هم د پښتو د ژبې دپاره هغه زمینه مساعده د سړی کار وکړي، افغاني موسیقي ته کار وکړي په پېښور کې، او دا امکانات په غرب کې نشته.
جون ډیر سخت دی، ډیر به مشکل باندې تیریږي، او موږ غواړو چې یو ملک اوسي چې کم از کم زموږ بچان په خپل سبق آرام وي، ټینشن نه وي، څه مسئله نه وي، د غیر څه باید پوره وي.
نو دا زیان موږ اورېدلی دی چې موږ ډېر ښه فنکاران زموږ غربي هېوادونو ته لاړل، چې زموږ ډېره لویه تشه پاتې شوه.
په خبر کې سخوانی بازار د دې کوسینه د مدور آسی د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دل تر روزیدلي او بیا د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړي دي. اوس د قصه خواني بازار د موسیقي دغه مرکز د پښتو ژبه د موسیقي سره سره د پښتون موسیقارانو د مولوی هم په خپل غاړه اخستی دا افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته ډېرې افغان موسیقاران په خور تکړه شوې دي ځینې د خلګوان او ځینې د افغان موسیقي د راتلونکي په اړه اندېښمن دي
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته په خور تکړه شول او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نوموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پیښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدېو کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
شرقی موسیقی دی یو غربی موسیقی دی یو افغانی موسیقی دی چی بالکل هغه افغانی موسیقی دی دوه موسیقی نه بالکل جدا دی لکه د لوګر موسیقی شو د افغانستان د شمال د سمت موسیقی شو دا موسیقی چې وګوره دا ګوره د پیښور کې دی دا موسیقی دا په لاهور کې دی دا چې ټول شرق کې دی دا دی کې دی او غربی کې نشته هغه بیره موسیقی دی هغه موسیقی په ختمې دی دغه دی له خاطر چې د لوګر موسیقی کې زمونږ بیل آلې د موسیقي لکه پاره کې تنبور رباب باجا ډولک سرنده کې دې نه یو شی تاسو اوچت کی اخو ته کې دې دغه ګروپ خراب شو دا ګروپ څه نشي کولای نو هغه ګروپ اوس خراب شوی مونږ یقینو کې چې یو غانې د پاره مونږ تنبور لټو تنبور تنبور د موسیقي یو ډیر ښه آله ده نو پټ آل په خور کې تنبور نشته تمور نشته نو د سو غنې شیدایا یو پکې نش شیدا بل پکې نش شیدا ختم شو کنه
فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې طالبانو د واک وروسته سخی په خور تکړه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي خو د دې ترڅنګ د خپل بچو د خ راتلونکو لپاره غربي هواد تلاړ شي.
پاکستان کې مشکلات خو بس نو ورته څه وایم چې کم ځینې وایم که نه مشکل یو خانه نه دي هر خانه دی کم از کم دا در یو ملک شي هر یو ملک وي شي ذهنونه آرام شي د هر یو ماشوم هغې خپل پلار باندې حق دی که نه چې مونږ ورته هغه ایجوکیشن سیستم برابره کړو چې خپل ایجوکیشن وایي سبق وایي تحصیل وکړي
سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا حکیم و دکی گما ما جن در سراشتا
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنېدلو لړۍ پیل شوې ده. په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته د جبري استنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اګست کې د طالبانو په کابل د واک وروسته په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان ته د جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا
ورځ تر ورځې ورځ تر ورځې ما ته به خلک لفټ نه راکو ما ته به خلک نه کتل زه په صدر کې سه پټ ګرځېدم را ګرځېدم نو اگر چې ما ته څه نه ویلې خو زه په خپله پوهېدم چې څوک مې ونه پېژني. بیا یو کال پاتې شوم کال نه وروسته پېښور ته راغلم
سازونه زموږ ټول مات شو او کور کې هم چې څه سازونه مونږ پټ کړي وو رباب او مطلب د میوزیک خو دا خو زمونږ فن دی دې سره زمونږ شوق دی او مینه دی او دا زمونږ کار دی کسه پیدا هغه مونږ بیسمنت بیرته خانه کې مونږ پټ کړي وو هلته هم بس هغې ټول بس کورونه تلاشي وشو چک وشو چې تاسو سره څه دي بس آخر سے جن دو بس ہلتا مونگ ذکر مشکلات نہ مونگ تختی دو بس آخر سے ذرا ماس ہو خراب سے
پاکستان ته پکړه مجبور شوی موسیقاران چې ځینی غربي هیوادونو ته د تک پته مدي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو په اړه نو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینی افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسۍ بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا تر څنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لار برابروي.
او موږ پر دلته ژوند ډیر سخت دی، دلته مشکل دی، بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي. دا کله پورې دا ټول زمونږ استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم دا کله پورې کم از کم دا یو نشا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي. او چې زمونږ ماشومان دي دا کور کرایې دي، مشکلاتونه نرمي دا ډېر به سختي تیریږي.
اول د پاکستان دا خواهش دی چې اول خو ټولو افغانانو ته دا زمینه مساعده کړي چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي، او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دې هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلال شي. بیا به مونږ لاړ شو که نه، که مونږ اوسو نو مونږ به هلته څه کوو؟ دا هنرمندان به هلته څه کوي؟
سکون تا ضرورت لرم، سکون در سراشتا.
د سخی او ولی رقم ډیرې هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلونکو او افغانستان ته په زوره د ستنېدلو د ویرې سره شپې سبا کوي، او په پاکستان کې د خپل ژوند او افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د خبر اوریدو په انتظار دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
نورانو لارو تا سمندر سراشتا، دیورانو رانو لارو تا سمندر سراشتا. حکیم ودکی گما ما جندر سراشتا، حکیم ودکی گما ما جندر سراشتا. سکون تا ضرورت لرم، سکون در سراشتا.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ.
Oh,